طبي زده کړي
واو مدیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د وم دورې ګرانو زده کوونکو ستړي مرشای یو ځل بیا ستاسو د طبی زده کړې د نن ورځې نوای درس پیلېږي. خدای دې وکړي ټول به حاضر یې او د نن ورځې درس به هم لکه د نورو درسونو په څیر په ښه ډول تعقیب کړئ. راځي تاسو خپل دومې برخې کتابونه را واخلئ، د کتاب شلمه صفحه پیدا کړئ. زموږ درس په یوویشتمه صفحه کې دی، خو لنډ تکرار په تیر درس کوم، له هغې وروسته نوي درس ته ځم. موږ په تیرو درسونو کې وایټل ساینس یا د ژوند نښې را پیل کړې دي. د ژوند نښې هغه نښې دي چې د هغې په واسطه موږ ژوند ثابت کولی شو. معنا دا چې موږ د هغې نښو په پیژندلو سره یو کس هم پیژندلی شو چې یو شخص ژوندی دی که مړ دی. که چیرې د ژوند نښې شتون ولري نو موږ پوهیږو چې یو کس ژوندی دی. اما برعکس که چیرې د ژوند نښې نه وي نو دا په دې معنی چې یو کس مړ دی. د ژوند له نښو څخه مو ځینې هغه یې پیژندلی دي. فرضاً تیر درس کې مو د زړه ضربان پیژندلی دی. د زړه ضربان د زړه درزا ته وایي. بل مو نبض پیژندلی دی چې په شریانونو کې جس کیږي یا هغه حس کیږي. نبض په ځینو کتابونو کې د ژوند ځان ته نښه بولي، خو اما دا چې د زړه د ضربان سره یې فرق نشته دی، نو موږ یې د زړه د ضربان سره یو ځای تر مطالعې لاندې نیسو. موږ وایو چې د ژوند نښې څلور دي. په ډیرو کتابونو کې لیکل شوي دي پنځه دي. علت یې همدا ده چې هغې سره پلس هم حسابیږي. ښه، موږ پلس ریټ هم پیژندلی دی. پلس ریټ په یوه دقیقه کې د پلسونو شمیر ته وایي. له هغې وروسته د ژوند یوه بله نښه چې هغه د وینې فشار یا بلډ پریشر دی په شلمه صفحه کې موږ هم وپیژند. د وینې فشار هغه فشار دی چې وینه یې د رګونو په دیوال باندې واردوي، یا په رګونو باندې واردوي. د وینې فشار په دوه ډوله دی، سیستولیک د وینې فشار، ډایاسټولیک د وینې فشار. سیستولیک فشار مو تعریف کړی دی، دا هغه فشار دی چې زړه یې د هغې په واسطه وینه رګونو ته پمپ کوي. یعنې د وینې د پمپ پر وخت په رګونو باندې فشار ته سیستولیک فشار وایي. د وینې د پمپ پر وخت په رګونو باندې چې کوم فشار واردیږي د ته سیستولیک فشار وایي. دا های فشار وي، یعنې تر ټولو لوړ فشار دی. او نورمال سیستولیک فشار هغه 160 میلی متر سیماب دی. میلی متر سیماب د فشار لپاره واحد دی. نو سیستولیک فشار مو په تیر درس کې هم پیژندلی دی. نن به ډایاسټولیک فشار په یوویشتمه صفحه کې تر مطالعې لاندې ونیسو. رځئ ډایاسټولیک فشار پیژنو. لیکل شوی دی ډایاسټولیک بی پی، معنا دا چې ډایاسټولیک بلډ پریشر. تعریف یې داسې دی، ګورئ، کله چې زړه وینه پمپ کړي نو له پمپ وروسته زړه د لږ ځنډ لپاره استراحت کوي. نو د استراحت په حالت کې د بدن په رګونو کې د وینې فشار ته ډایاسټولیک فشار وایي. ګورئ، کله چې متن وایم تاسې په معنا باندې هم فکر کوي چې دا جمله څه معنا لري. ګورې داسې وایي، کله چې زړه وینه پمپ کړي، وینه پمپ کړه، نو له پمپ وروسته زړه د لږ ځن لپاره استراحت کوي. نو د استراحت په حالت کې د بدن په رګونو د وینې فشار ته ډایاسټولیک فشار وایي. کله چې زړه پمپ وکړي، د پمپ په حالت کې په رګونو کې فشار ته بیا سیستولیک فشار وایي، یا د وینې لوړ فشار. خو ډایاسټولیک فشار یا د وینې ټیټ فشار هغه فشار دی چې زړه کله پمپ وکړي له هغې وروسته استراحت کوي لږ ځن لپاره، د کم وخت لپاره. نو د استراحت په حالت کې په رګونو باندې فشار ته ډایاسټولیک فشار وایي. لیکل شوی دی، نورمال ډایاسټولیک فشار 90 ملی متر سیماب دی. ښه، په ډېرې بخانه سره دغه 90 چې لیکل شوی دا اتیا کړی، اتیا ملی متر بر سیماب دی. په ناپامۍ سره دغه 90 دلته راغلی دی، اصلا دا اتیا ملی متر بر سیماب دی. نورمال ډایاسټولیک فشار اتیا، لاندې که ورته لیکې په هغې باندې خط کش کړی، اتیا ملی متر سیماب دی. او دې ته د وینې ټیټ فشار هم وایي. نورمال ډایاسټولیک فشار دا اتیا ملی متر سیماب. ګورئ، یوه ذره تشویش ونه کړئ چې دغه لوړ فشار او ټیټ فشار دا څه ډول وي. دا بیا په دوهمه ټولګه ویډیو درسونو کې تاسو ته ډیر مفصل تشریح شوی دی. عملاً درښایم چې لوړ فشار او ټیټ فشار څه ډول معلومیږي، موږ څنګه پوهیږو. ښه، نو لنډ زده کړئ، ډایاسټولیک فشار هغه فشار دی چې زړه یې د استراحت په حالت کې په رګونو باندې لري، او دا اتیا ملی متر بر سیماب دی. یادونه لیکل شوې ده، د وینې فشار د معلومولو پر وخت موږ لوړ او ټیټ فشارونه معلوموو، چې لوړ فشار ته سیستولیک بی پی یا سیستولیک بلډ پریشر، او ټیټ ته ډایاسټولیک وایي. نورمال لوړ فشار 160 او نورمال ټیټ فشار اتیا وی. ګورئ دلته بیرته اتیا لیکل شوی دی. نورمال لوړ فشار، نورمال لوړ، ګورئ، یو خو بیخي لوړ دی چې هغې ته هایپرټینشن وایي، هغه موږ نه ښایو. دا سیستولیک فشار موږ ښایو چې نورمال لوړ فشار موږ یو لرو، بل نورمال ټیټ فشار لرو. نورمال لوړ فشار 160 او نورمال ټیټ فشار اتیا دی. دا د لوړ او ټیټ فشار نوم ولې موږ ذکر کوو؟ ګورئ، لږ فکر وکړئ. موږ رګ لرو، رګ فرض کړئ یو پایپ دی. نورمال لوړ فشار دې ته وایي چې په رګ باندې په اعظمي ډول څومره زیات فشار وي، تر ټولو زیات څومره فشار د وینې په واسطه پرې جوړیږي. فرضاً د وینې یو رګ دی، په دې رګ باندې تر ټولو زیات فشار څومره مناسب دی چې تیب یې نورمال بولي، هغه 160 دی. که 160 پورې وو تر ټولو لوړ فشار په رګ باندې، نو دا نورمال دی. که د 160 نه په رګ باندې فشار زیاتیږي، دا غیر نورمال حالت دی، دا ویرونکی حالت دی، دا ناروغي ده. او نورمال ټیټ فشار دې ته وایي چې فرضاً په رګ کې وینه شته ده، په رګ باندې فشار شته دی، خو عامه د فشار ډیر کم وي. تر ټولو کم فشار چې په رګ باندې وي، هغه تر څومره اندازې پورې وي، هغه سم دی یا هغه ستونزه نه ده، نو طب داسې وایي چې هغه تر اتیاو پورې. ګورئ، د دې مفهوم ډیر آسان دی. نورمال لوړ فشار چې طب یې ګورئ، لوړ فشار دی، خو هغه لوړ فشار چې بدن ته توان نه لري، رګونو ته توان نه لري، رګونه برداشت کولی شي، رګونه نه څیری کیږي. که چیرې ډیر لوړ فشار وي، نو رګونه څیری کیږي، شاید انیوریزم رامنځته شي، رګونه رابچر وکړي، څیری شي. نو هغه فشار چې په رګ باندې دی، تر ټولو زیات حد یې 160 دی، او تر ټولو ټیټ حد اتیا دی. کله 160 فشار ورباندې په رګ زیاتیږي، یعنی په رګ باندې 160 نه فشار ډیر شي، دا هم ستونزه ده. او که د اتیاو نه کم شي، ډیر کم شي، دا هم ستونزه ده، ځکه بیا په ځینو رګونو کې وینه په سم ډول نه شي تللی. دا داسې یو مثال لري لکه اوکت پایپ دی، په هغې کې اوبه دي، خو په ډیر کم زور سره روانې وي، نو هغه اوبه په سم ډول نه شي پکې تللی. فرضاً دماغو ته شاید وینه په سم ډول ولاړه نه شي، ځکه دماغ خو پورته واقع دی، پورته موقعیت لري په سر کې. نو کله چې په یوه لوړ ځای باندې په پایپ کې اوبه خېژوي نو څنګه څه فشار ته اړتیا لري چې هغه فشار کم تر کمه باید اتیاو پورې وي. که چیرې فشار له اتیاو کمیږي نو موږ وایو چې یو کس باندې زوف راځي، ساری ګرځي، په سترګو یې توره شپه راځي. علت یې همدا دی چې دماغو ته هغه وینه په سم ډول نشي پورته کیدلی، یا کله چې ولاړ شي یو ناڅاپه په سترګو یې توره شپه راځي. ښه، د وینې د فشار د معلومولو آله پېژنو. لیکل شوي دي د وینې فشار د معلومولو آله، یا هغه وسیله چې فشار ورباندې معلومیږي. لاندې لیکل شوي، د وینې فشار د سپیګمو مانومیټر په نوم آلې په واسطه اندازه کیږي چې دا آلې څو ډولونه لري. لږ فکر وکړئ، د وینې فشار د سپیګمو مانومیټر په نوم آلې په واسطه اندازه کیږي. دوهم کتاب کې هم درته ویلی و، سپیګمو مانومیټر، چې دا آلې څو ډولونه لري. لومړی سات ډوله فشار آله، سات ډوله. دوهم سیمابی فشار آله، سیمابی. دریم ډیجیټلی فشار آله، ډیجیټلی. د درې واړه په ویډیو درسونو کې تاسو ته تشریح کوم او په ټولو باندې فشار هم درته ګورم، یوه ذره تشویش مه کوئ. لومړی سات ډوله فشار آله، سات ډوله فشار آله په دې معنا چې سات ته ورته وي، یعنی سات ته ورته هغه ستن لري. په انځورونو کې وګورئ، دا مینځ کې انځور چې اے توری ورباندې لیکل شوی دی، دا سات ډوله فشار آله ده، او دا ډېرې کامیابې فشار آله دي. دا ډېرې کامیابې دي، معنی دا چې د دې استعمال څناڅکه ګران دی، خو اما نتیجه یې ښه ده. دوهم سیمابي فشار آله، د ډي توری وګورئ، دا سیمابي فشار آله ده، دا ولاړه دام در خایم په ویډیو درسونو کې. دریم ډیجیټلی فشار آله، دغه سی توری وګورئ، دا ډیجیټلی فشار آله ده، یا کمپیوټری فشار آله، کمپیوټر ته ورته ده، تر ټولو آسانه ده. دا درې ډوله فشار آلې شته دي چې د دې په واسطه موږ د یوه کس فشار معلوموو. ښه، کله تاسې پوښتنه کیږي چې فشار آله په څو ډوله دي، درې ډوله، سات ډوله فشار آله، سیمابي فشار آله، ډیجیټلی فشار آله، ځینې وخت به ما تاسو ته یوازې دا دوه ډولونه ډېر تشریح کړي وي چې یو سات ډوله فشار آله دی، بل ډیجیټلی. خو اما دریم ډول یې هم درسره زده کولی شئ، سیمابي فشار آله، چې هغه ډیری وخت د ډاکټر سره په کلینیک کې وي یا معاینه خانه کې. لاندې پایله لیکل شوې ده، موږ کولی شو د یو شخص ژوند یا د ژوند حالت د وینې د فشار په واسطه معلوم کړو. که نه روغ ژوند بایللی وي نو د وینې فشار یې صفر وي. موږ ولې د وینې فشار دلته بیا راواخیست؟ قسم په تیر کتاب کې هم د وینې فشار ویل شوی دی، خو دلته د وایټل ساینس لپاره مو دغه د وینې فشار تشریح کړ. موږ داسې وایو، که چیرې د وینې فشار شتون ولري نو یو شخص ژوندی دی، که د وینې فشار یې نه و، دا په دې معنی چې یو شخص مړ دی. ډیری وخت چې عاجل ناروغان ډاکټرانو ته وړل کیږي، دوی لومړی فشار ګوري چې فشار یې څنګه دی، ټیټ دی، ډېر لوړ دی، یا بیخي شته نه دی. ډیری وخت هغه فشار وګوري، بیا پریکړه وکړي تاسو ته وویل شي چې دا کس مړ شوی دی. راځي دوه ویشتمې صفحې ته. په دوه ویشتمه صفحه کې څلورم د تودوخې درجه، دا پیژنو. دا د ژوند له نښو څلورمه نښه ده، ګورئ فکر وکړئ. د بدن د تودوخې درجه، د دې په واسطه هم موږ ژوند ثابتولی شو. د تودوخې درجې ته ټیمپریچر وایي، ټیمپریچر. لیکل شوی دی، د بدن نورماله د حرارت درجه 30 سانتی ګراد، په قوس کې هم 30 سانتی ګراد، یا 98.4 فارنهایت ده. دواړه زده کړئ. موږ چې کله ترمامیتر راواخلو، د بدن تودوخه ورباندې ګورو، هغه به 30 سانتی ګراد وي، یا به 98.4 فارنهایت وي. ګورئ، 30 سانتی ګراد دا نورماله تودوخه ده. که تودوخه له 30 سانتی ګراد څخه لوړیږي نو موږ وایو چې دا ستونزه ده، یا تبه ده. ډیری وخت د تبې په حالت کې تودوخه اتدر سانتیگراد تل وڑشی یا نه در سانتیگراد تا کلی ود در شو کمیگی ده تا هایپو ترمیا وای ده هم یو داس حالت تا چی ده بدن لپاره مناسب نده دیو نفر ساڑه کیگی نو بدن نرمال تاو دو خدرجه لر کچیره ده تاو دو خدرجه دیر احکتا شوی و شل و یا پینزل است و یا بخیخ کتا و نمونگ پویگو چی و کس مرده یا دمرین پا حالت کرده نو د تودوخه د درجه د معلومولو پر اساس هم موږ ژوند ثابتولای شو د لومړنۍ عمرستو لپاره د دې زده کړه هم اړینه ده نورماله تودوخه 10 سانتیګراد ده یا 8.4 فارنهایت تاسو انزور کې ترمامتر ګورئ دا ترمامتر د دې استعمال طریقه په همدغه کتاب کې زده کو دا په خوله کې نیول کیږي د ناروغ په خوله کې ای خودل کی تریوی دا کی که یا دو دا کی کو پوری خودل کی گی بیا بیر تر ایستل کی گی سکرین باندی تا استا تودو خالی کل شوی وی چه چو لیکل شوی دی کی دایش 15 سانتیگراد لیکل شوی کی دایش 8 لیکل شوی کی دایش 10 سانتیگراد لیکل شوی بیا تا سی قضاوت که ولی شه چه دا شخص جواندائی دای که مرد دای کل چه شخص مر کی گی نو لی بدن تودو خا وزی تودو خا دی بدن ولی را منست شوی دا ایلتی هم دا دای چه پا بدن که بلابل تعمولون صورت نیسی طول حجرات تعمولون تر سرکوی خوارکی تو کی مصرفوی ده حجرات داس یو مثال لری ده بدن حجره لکه فابریکه مختلف فابریکه پاگی که ماشینون چلانوی خپل کارون تر سرکوی حجرات هم فابریکه دی کلا چه و فابریکا کار تر سرکوی نو اتمن تو دوخه هم تولیدی کی کلچ پی و کوټه کې جنراتور چلان وی نو اتمن په کوټه کې تودوخه هم تولیدیږي ګرمۍږي په همدې ډول ټول حجره تودوخه تولیدوي موږ وایو چې کله یو تعامل په حجره کې صورت نیسی نو اوبه کاربن ډای اکساید انرژي او تودوخه د غلاست راځي د دې تودوخه په واسطه یو کس ګرم ساتل کیږي یخواله د بدن لپاره ضرر لري او ډیر ګرموالی هم د بدن لپاره زیان لري کله چې یو کس مړ شي نو دا ټولې فابریکې په بدن کې د ګل شي سټاپ شي بند شي نو بالاخره د انسان د تودوخې درجه په ډیره ناڅاپي توګه هغه ښکته کیږي کله چې موږ د یو مړ کس په خوله کې ترمامتر ونیسو او ترمامتر وګورو د تودوخې درجه به 15 یا حتی 0 وي علت به یې همدا وي چې دغه کس مړ شوی دی نو ځکه وایو د ژوند څلورمه نښه تودوخه ده د تودوخې د درجې پر اساس موږ کولی شو یو کس ژوند وګورو نورمال خو 10 سانتیګراد ده سانتیګراد د تودوخې د درجې واحد دی که چیرې په فارنهایت سره ښایي په اف سره اف فارنهایت خیلی نو بیا با 8.4 وی دا داست یو مثال ری فرزن که یو شای پا کیلو سر اندازه که وی یو کیلو کی که پا گرام سر اندازه که وی نو زر گرام خلان دلی کل شوی دی مکوله شدی و شخص د جوان حالات د تودوخ د اندازه لی مخه هم معلوم کرو فرزن که دی مادی د تودوخ درجه وگرو نو هغه بلی 10 سانتیگراد څخه ټیټه وی یا ممکن 0 وی لاندې لیکل شوی دی د تودوخې د اندازه کولو آله وسیله ته وایي تودوخه د میزان الحرارت یا ترمامتر په واسطه معلومیږي څه شی په واسطه د میزان الحرارت یا ترمامتر په واسطه دواړه نمونه سم دي ترمامتر د چپ طرف ته ترمامتر دی د دې په واسطه معلومیږي لیکل شوی دی تودوخه د بدن پلاندې ساحو کې کتل کیږي تودوخه د بدن پلاندې ساحو کې کتل کیږي لومړی خوله یا ماوت په خوله کې هم تودوخه کتلی شو دوهم تخرګ یا اگزیلا په اگزیلا کې هم کتلی شو دریم تنده یا فورهیډ په فورهیډ کې هم کتلی شو په تندی باندې څلورم غوږ یا ایر پو غوگ که هم تودوخه معلومه ولی شو یا ده غوگ لیلاره پینزم مقعد یا انس د غټو کلمو ورستۍ حصې لاره هم معلومولای شو. دا پنځه مختلفې طریقې دي چې د دې لاره موږ د یو کس د تودوخې درجه معلومولای شو چې یو کس د تودوخې 2 سانتیګراد درجه لري. دا چې د تودوخې د معلومولو د هر طریقه څه ډول ده پراتلونکو درسونو کې وایو. د خولې لارې ځانت طریقه ده، د تخرګ یا اگزیلال لارې ځانته معلومیږي، تنده یا فورهیډ، غوږ او مکات. دا ټولې طریقې یو په یو پراتلونکي درس کې انشاءالله تشریح کیږي. چپ طرف ته انځور د ترمامیتر دی او دغه ترمامیتر په واسطه موږ د تودوخې درجه معلوموو. ډیری ماشومان چې کله ډاکټر ته یوړل شي، ډاکټر چې کله هغه معاینه کوي، نو د دوی په خوله یا غوږونو کې دغه ترمامیتر په نومه آله ږدي تر څو معلومه کړي چې یو ماشوم خو تبه یا فیور نه لري. که یې لرله نو ورته درمل ورکوي. ښه ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه د ژوند څلورمه نښه هم وپیژندل شوه، د تودوخې درجه. د تودوخې د درجې په اړه چې څه ډول معلومیږي دا هم مهمه ده چې په راتلونکو درسونو کې انشاءالله په تفصیلي بڼه وایو. راځي اوس لپاره به حاضری واخلو. تاسې ټول خپل د حاضرۍ کارتونه راواخلئ. 15مه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری ډی توری دی. تاسې په 15مه شماره حاضری کې د ډی توری خانه تورا کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.